افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. اولی چې د افغانستان د ولس جرګې اداري هیئت وایي د غزنی په جګړه کې د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو په تېره بیا د پاکستاني وسلوالو موضوع باید د افغانستان حکومت جدي تعقیب کړي. پر دې سربېره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د ذات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشا جلال زی دا خبرونه اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د غزنی پر ښار حمله یو لوی جنایت و. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي منشي ځانګړی استازي غوښتنه کړې ده چې په غزنی کې باید جګړه بند سي. د پاکستان نوی ملي اسامبلی مشر وټاکه او په کرملین کې چارواکي وایي د امریکا د جمهور رئیس ملي امنیت له سلاکار سره کتنې ته تیاری نیسي. خبر نو اوریده. افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پر غزنی شهر د حمله پړه وویل چې د اسلامي نړۍ د فرهنګي مرکز پر توګه پر دې شهر حمله لوی جنایت او غیر اسلامي کار و.
حمله بر تاسیسات عامه، مراکز فرهنګي و نهادهای ازادي
د وای پر عامه تاسیسات او د بیان د ازادي د ملاتړ پر ادارو او فرهنګي مرکزونو حمله داسې جنایت دی چې د بخښنې وړ نه دی. د اسلامي نړۍ پر فرهنګي پایتخت حمله د ټولو اسلامي هیوادونو پر ارزښتونو حمله ده. اطمینان در کوم چې د غزنی درد د ټولو افغانانو او په خاصه توګه زما درد دی. ولسمشر غنی نن د سولې لپاره د شجو اجماع په نوم غونډه کې چې په امانی لیسه کې جوړه سوې وه وویل چې په غزنی کې د دوا او خوراکي موادو د بیړنیو اکمالاتو امر یې کړی دی. ښاغلی غنی وویل د غزنی ښار له خلکو سره د مرستې یو اوږدمهالی پلان هم لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي منشي ځانګړي استازي تدمی چې اماماتو ویلي چې د غزنی پر ښار د وسلوالو طالبانو حمله او د ښار په ګرمیشتو سیمو کې د جګړې دوام ملکی خلکو ته زیات تاوان پیښ کړی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما په یو خبر پاڼه کې د تدمی چې اماماتو په حواله لیکلي چې غزنی ښار حمله په داسې وخت کې چې په افغانانو کې یووالی تر بل هر وخت مهم دی، خلکو ته داسې ژور زخمونه ورکړل چې حتی تفرقه اچولی سي. د خبر پاڼې په حواله له غزنی څخه خپرېدونکي رپورټونه څرګندوي چې حکومتي ځواکونو ملکي خلکو او وسلوالو طالبانو ته ډېر تاوان رسېدلی دی. یونما د نتایج شو رپورټونو په حواله ملکي تلفات چې په هغه کې زخمیان هم شامل دي د 1500 تر منځ ګڼلي دي. په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې پر دوو پوستو په حمله کې 10 تنه عسکر او پولیس وژل شوي دي. اسوسییټډ پرس او رویټرز خبري اژانسونو دا معلومات په بغلان کې د ولایتي چارواکو په حواله خبره کړې دي. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د حملو مسؤلیت اخیستی دی. په همدې حال کې د زابل د پولیسو مشر مصطفی معیار وایي په قلات کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې نن سهار څلور پولیس وژل شوي او درې تنه زخمیان دي. معیار اسوسییټډ پرس ته ویلي چې وسلوالو طالبانو سهار په قلات کې پر امنیتي پوستو حمله وکړه. بل د پولیسو مشر ویلي چې په حمله کې وو وسلوال وجلسوي او 15 تنه زخمیان دي. په کابل کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر چارواکي وایي شپږ افغانان چې د جرمني حکومت یې د پناه غوښتنلیکونه رد کړي نن کابل ته ورسېدل. د جرمني د خبري اژانس په حواله د 2018 میلادي کال د دسمبر له میاشتې راهیسې په جرمني کې د رد شوو پناه غوښتونکو 15 پروازونه کابل ته رسېدلي او په ټول کې 3500 افغان پناه غوښتونکي چې غوښتنې یې رد شوي افغانستان ته ستانه شوي. د پاکستان نوی ټاکل شوی ملي اسامبلی د تحریک انصاف پاکستان ګوند غړی اسد قیصر خپل نوی مشر وټاکل. اسد قیصر نن د پاکستان په ملي اسامبلی کې له وکیلانو 116 مثبتې رایې وګټلې او خپل رقیب خورشید شاه ته یې ماته ورکړه. د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان به غالباً د پاکستان نوی صدراعظم وټاکل سي. د نوی صدراعظم پر انتخاب به د روانې جمعې په ورځ د پاکستان په ملي اسامبلی کې انتخابات وشي. په کرملین کې چارواکي وایي چې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار جان بولتن او روسي چارواکو کتنې ته تیاری نیسي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن خبري رسنیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو لخوا په دې اړه ترتیبات روان دي او د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار جان بولتن او د روسیې پلاوی به په جنیوا کې سره ګوري. پیسکوف په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. قزاقستان او ازبکستان په خپل ګډ سرحد کې د ځمکې پر تبادله کار کوي. دواړه هیوادونه په ګډ سرحد کې د بارک په نوم د یو کلي پر سر لانجه لري چې د قزاقستان په بارک سیمه کې پروت دی. خو له دواړو لورو چارواکو ویلي چې د خبرو او د ځمکې د تبادلې په مرسته د لانجې د حل هڅې کوي. د قرغزستان یوه چارواکي نن ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري دې موافقې ته رسېدلي چې د بارک سیمه به د ازبکستان په اندیجان سیمه کې د بیرلشکین د کلي له شاوخوا سیمو سره تبادله کړي. د ازبکستان دا سرحدي سیمه د قرغزستان له پولې سره تړلې ده. او په اوکراین کې چارواکي وایي چې عسکري په ختیځ کې د روسیې له پلویانو بیلتون غوښتونکو سره په نښته کې وژل سوی او درې عسکري زخمیان سوي دي. د اوکراین دفاع وزارت نن په خبر پاڼه کې وویل چې بیلتون غوښتونکو په وروستیو 24 ساعتونو کې تقریبا 4 واره د اوربند پر موافقه تیری کړی دی. د اوکراین پوځ وایي بیلتون غوښتونکو د حکومتي ځواکونو تر واکمنۍ لاندې سیمو ته د هاوان مرمۍ لاسي بمونه او راکټ وروشتي دي.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولانی په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د غزنی په جګړه کې د طالبانو په لیکو کې د بهرنۍ او په تیره بیا د پاکستاني وسلوالو موضوع باید د افغانستان حکومت جدي تعقیب کړي.
شورای امنیت سازمان ملل متحد و بنادای حقوق بشری این مسائل مطرح شد و
په دې اړه مو د غزنی د یو مدني فعال نظر هم اخیستی دی.
بهرنۍ اسباب او موجودیت چې طالبانو په لیکو کې زه فکر کوم هیڅ نوې خبره نه ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو پروسه به له خند سره سره مخته یوسي او له سیاسي ګوندونو او جریانونو غواړي چې د انتخاباتو په ملي پروسه کې همکاري وکړي.
موږ ته د میزان 28 مش د ولسي جرګې د انتخاباتو ورځ د هغه اهمیت لري او د خپل تقویم پر اساس به موږ پر مخ
په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د ایران ملاتړی د لبنان د حزب الله مشر وایي د امریکا د بندیزونو سره سره دا ډله نن تر بل هر وخت ډیره پیاوړې ده او ډیر ژر به په سوریه کې د بری اعلان وکړي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 219 پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. ورسله هغه چې د غزنی امپای جګړه کې بهرنۍ وسلوالو د طالبانو په لیکو کې د بهرنۍ وسلوالو په تیرې بیا د پاکستاني وسلوالو د موجودیت اداوي راپورټ شوې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوي وای د غزنی په جګړه کې د طالبانو په لیکو کې په تیرې بیا د پاکستاني وسلوالو موضوع باید افغانستان حکومت جدي تعقیب کړي. د جرګې دوهم رسیال عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو ته وویل چې د راپورونو له مخې د غزنی په جګړه کې د چشنیایي ازبکستاني او تاجکستاني اتباعو ترڅنګ د پاکستان اتباعو هم برخه درلوده. تر دې مخکې پاکستان د عوامي نېشنل ګوند یو لوړ پوړي غړي افراساب خټک ویلو چې د اسلام آباد د غزنی په جګړه کې د پاکستاني اتباعو د ګډون په اړه وضاحت ورکړي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان پرې تفصیل لري.
د ولسی جرګې ادارې پلاوی د غزنی په جګړه کې د بهرنۍ جنگیالیو په ځانګړي توګه د پاکستانی اتباعو د ګډون په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې افغان حکومت باید دغه موضوع مستند سازی کړي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یې وسپاري. د دغه جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان وایي د نورو هیوادونو د جنگیالیو ترڅنګ د غزنی په جګړه کې د پاکستانیانو د دخالت موضوع حساسه ده او باید افغان دولت یې په وړاندې پټه خوله پاتې نشي. خغلی عرفان د چهارشنبه پور از ازادي رادیو ته وویل
کوم کسان چې پاکستانی پوځیانو ته منسوب دي او یا هم نورو هیوادونو له چیچن نیولې ازبکستانی او تاجکستانی دي او د غزنی په جګړه کې دخیل دي، زمونږ غوښتنه له افغان حکومت څخه ده چې په دې اړه ژر مستند سازی وکړي او له هغه هیوادونو سربیره چې اتباع په افغانستان کې جنگيږي د ملګرو ملتونو امنیت شورا او بشري حقوقو بنسټونو ته دی وړاندې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند یو لوړ پوړي غړي افراسیاب خټک هم ویلي دي چې اسلام آباد باید د غزنی په جګړه کې د پاکستانی جنگیالیو د ګډون او مرجوبلې په اړه وضاحت ورکړي. ښاغلي خټک ویلي کچیرې د غزنی په جګړه کې د پاکستانی جنگیالیو په اړه د افغان چارواکو ادعاوې واقعیت ولري نو د نوموړي په خبره دا به د 1990 میلادي کال د جلال آباد د ناکامې جګړې تکرار وي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه شهزاده مسعود وایي چې د غزنی په جګړه کې د پاکستانی جنگیالیو د ګډون موضوع تازه خبره نه ده. د ښاغلي مسعود په خبره نږدې دوه لسیزې کېږي چې پاکستانی ملیشي جنگیالي او تورستي ډلې په یو نه یو ډول د افغانستان په جګړه کې ښکېلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له نظر ورکولو څخه ډډه کوي، خو د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي وایي د غزنی د جګړې له ډګرونو نه د پاکستانی اتباعو جسدونه ترلاسه شوي دي.
د غزنی په جګړه کې د داخلي ترهګرو تر خوا بهرني ترسان هم موجود و چې په هغه کې پاکستانیان د چینیا هیواد د ازبکستان او تاجکستان ترهګر دي.
که څه هم ښاغلی رحیمي د غزنی په جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو د تلفاتو په اړه دقیق معلومات ور نه کړل، خو ویل چې د غزنی د ښار په جګړه کې سلګونه طالبان وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د تېرې جمعې په شپه په غزنی ښار پراخه ډلهیزه حمله وکړه چې په دغه جګړه کې افغان ځواکونو ته درانه تلفات واوښتل، او د دغې ډلې په اعلامیه کې د غزنی ښار جګړه لاسته راوړنه بلل شوې ده. غزنی ښار ته کومکونه په ځانګړې توګه انساني او بشري مرستې انتقال شوي، او همداشان به له جګړه پلو خاریانو سره مرستې دوام وکړي.
د غزنی ولایت یو شمېر مدني فعالان وایي حکومت باید په دې ولایت کې په حمله کې د پاکستانی اتباعو د حضور په اړه اسناد او شواهد راټول کړي، او حکومت باید دغه اسناد او شواهد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. حدیث پردیس د غزنی له یوه مدني فعال رحمت الله سره خبرې کړي دي. ښاغلی رحمت الله، په پیل کې د بهرنیو د موجودیت په اړه وایي.
بهرنیو اتباعو موجودیت کې طالبانو په لیکو کې زه فکر کوم هېڅ نوې خبره نه ده، او سوشل میډیا کې ډېرې زیاتې ویډیوګانې خپرې شوې دي، خپله پاکستانیانو خپرې کړې دي. دا بېګا هم ما یو چا یو ټویټ کړی و چې د بډبیرې یو څوک و چې په غزنی کې وژل شوی و، پرون یې هلته په بډبیره کې جنازه شوی و، د پاکستان د پوز له مرکز سره نږدې ټولو خلکو ورته کتل، او دا یو معلومه خبره ده.
خو په غزنی کې تاسو دلته وضعیت بهتره معلومیږي، په غزنی کې دغه مسله لږ جدي وه، د پاکستانیو اتباعو په جګړه کې د دوی ګډون په رابطه باندې لږ څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، تاسو فکر کوئ دلیل یې په څه کې و؟
زه فکر کوم چې دی داسې نه و پرسکر چې مثلا غزنی به د دوی په لاس سقوط نه کوي، یا به مثلا دومره ډېر مقاومت کېږي. له همدې کبله دوی یو ډول که دوی په نورو ولایتو باندې هم زور ازمایلی و، خو غزنی کې ښایي د دوی بل معلومات دا و چې هلته به دوی سره خلک یا مثلا پولیس یا امنیتي ځواکونه مقاومت کوي، نو په دې اساس باندې شاید دوی هم ورته تیاری نیولی واوسي. خو غزنی ډېر ستراتیژیک موقعیت ته تر هرڅه مخکې ښایي د غزنی د ستراتیژیک موقعیت په پام سره چې ممکن طالبان یې په اړه باندې ډېر ونه پوهېږي، نو ښایي د بهرنیو اتباعو موجودیت له دوی سره به ضرورت و.
بلې، او که چېرته حمیم صاحب د بهرنیو اتباعو په مشخصه توګه د پاکستانیو اتباعو په رابطه باندې دغه مسله چې اوس یعنی راپورونه په دې رابطه باندې خپاره شوي دي، څه فکر کوئ که چېرته دغه مستند سازی شي او واقعیت ولري، افغان حکومت ته څه کول پکار دي؟
فکر باندې لومړی باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته دا مسله وړاندې شي. د افغانستان مسله حساسه ده، او په کور دننه کوم چینلونه چې موږ پخوا کارولي، یا بهرنیو چارو وزارت، یا مثلا د سفارتونو په کچه د هزارو غوښتنو مسله، دې کار نه دی ورکړی. زه فکر کوم چې په جدي توګه د امنیت شورا څخه وغوښتل شي چې خپل لوری معلوم کړي، چې دوی په افغانستان کې د کېدونکو جنایتونو ملاتړ کوي که نه کوي. کوي ملاتړ نه کوي، او افغانستان کې له روان وضعیت څخه خوښ نه وي، یا ورته روان وضعیت ظلم ښکاري، یا ورته روان وضعیت د بشري او انساني حقونو خلاف ښکاري، نو ولې غږ نه پورته کوي؟ او که مثلا امنیت شورا رښتیا هم غواړي چې عدالت تامین شي، نو همدای ځای ده.
د غزنی مدنی فعال رحمت الله چې په دې ښار کې د هغو د وروستۍ حملې په ترڅ کې د بهرنیانو په تېره بیا د پاکستانیو وسله والو د حضور په اړه خپل نظر سره شریکو. البته د یادونې وړ بولو چې له دې مخکې هم په افغانستان کې پر لویو ښارونو او نورو مهمو ځایونو د وسله والو طالبانو له حملو سره د پاکستانیو وسله والو د ښکېلتیا یا د پاکستان د ملاتړ ادعاوې شوي، خو د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په دې اړه کره شواهد له رسنیو سره نه دي شریک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کو چې بیا هم د غزنی د جګړې موضوع ډیر پکې راپورته شوی دی. اکرام الله اکرام ته بخښ شو.
د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو بیا هم تر ډیره په غزنی د وسلوالو طالبانو د حمله په اړه مقالې او تبصرې خبرې کړې دي. سرخط خپلواکي ورسپانی غزنی د روان احتمالي اوربن قرباني شو تر عنوان لاندې په خپل سر مقاله کې لیکلي دي چې نن د غزنی د جګړې شپږم ورځ او لا هم په دې خار کې ژوند عادي حالت ته نه دی راګرځېدلی. د سر مقاله لیکونکي په وینا چې هلته هر خوا اورانی ویجاړې ودانې تر سترګو کیږي، ولاړ دیوالونه تورو لوګوي وهلي او له درست خارا څا وتلې ده. د سر مقاله لیکونکي د معلوماتو لمخې چې وسلوالو طالبانو تر ډیره خپل وژل شوي جنگیالي د ډیورن کرخې پورې غاړې ته انتقال کړي دي. په سر مقاله کې همداشان راغلي دي چې په دغه جګړه کې د خار ډېرې دوکانونه، کورونه او آن اته لوی مارکیټونه سوځول شوي او اوس د خار د سوری د کوم جګړه ځپلي خار بڼه خپله کړې ده. خو د سر مقاله لیکوال پوښتنه کوي چې ولې وسلوالو طالبانو داسې وکړل. د سر مقاله د لیکوال په باور وروسته تر هغه چې په کابل، جاکارتا، مکه او جده کې زرګونه دینی عالمانو د طالبانو ناولې جګړه فتنه وبلله او پر ضد فتوا ورکړه، د پاکستان توره ماته شو او دغه هیواد د دې پر ځای چې د سولې په برخه کې مرسته وکړي برعکس وسلوال طالبان لا جنگ ته وهڅول او دغه ډلې هم د پاکستان د ارمان پوره کړ چې غزنی ښکاره بیلګه ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي چې د دغه ډول حملو په کولو سره هڅه کیږي چې په راتلونکي لوی اختر کې د اوربند مخه ونیول شي، ځکه د سر مقاله لیکونکي په باور په تیر اختر کې د اوربند پر مهال ولس طالبانو ته ډیره مینه ورکړه او همدا مینه لامل شو چې د طالبانو په لیکو کې د سولې تمایل زیات شي او دا مسله په هیڅ صورت پاکستان نشي زغملای. د ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په غزنی کې د خلکو قتل عام او د سولې خبرو ته د حکومت خوشبيني تر عنوان لاندې په مقاله کې له طالبانو سره د سولې په خبرو انتقاد کړی دی. په مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې طالبانو په غزنی کې د خلکو په وژنو او د خار په ویجاړولو سره دا وښوده چې سوله او روغه جوړه نه غواړي او اصلا هیڅ اهمیت ورته نه لري. خو د سولې علي شورا بیا ویلي چې طالبانو له افغان حکومت سره خبرو ته شین سره ښودلی دی. د سر مقاله لیکونکي په باور افغان حکومت له پخوا راهیسې د طالبانو په مقابل کې د تزار رول سیاست کار اخیسته. سر مقاله لیکونکي وای دا چې د حکومت مشران د طالبانو د ظلمونو باوجود له دغه ډلې سره د دوستۍ خبرې کوي، دا په دې معنی ده چې دغه مشرانو ته د خپل ولس قرباني اصلا اهمیت نه لري. او هیواد دولتي ورسپانې د غزنی د جنایتونو تر شا د تاریخي دښمنانو لاسونه تر عنوان لاندې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې تیره شپه افغان ځواکونو په غزنی کې وسلوالو طالبانو ته سخته ماتې ورکړه او په دې خار کې بیرته عادي ژوند ته زمینه برابره کړه. ورسپانې د غزنی د والي له قوله لیکلي دي چې په دې 15 ورځنۍ جګړه کې نږدې 400 وسلوال مخالفین او تر 100 افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي دي. د سر مقاله لیکوال روسیا، پاکستان او ایران تورن کړي چې د غزنی د حملو تر شا لاسونه لري. د سر مقاله لیکونکي د معلوماتو لمخې پاکستانی چارواکو هم منلي چې د غزنی له جګړې د وژل شویو جنگیالیو جسدونه وروړل کیږي. د سر مقاله لیکوال وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید نور په نړیواله کچه د دې ناروا جګړې د بندولو لپاره لاس په کار شي، ځکه د سر مقاله لیکونکي په باور طالبان خپلواک نه دي او ورسره د سولې په خبرو وخت او لګښتونه دي نړیوالو ډیپلوماتیکو اړیکو ته ځانګړي او د جګړې د بهرني اړخ د مخنیوي لپاره دي لاس په کار شي.
ازادي راډیو اوریده مازیګر ان څلور بجې او 19 دقیقې دي. هم د شپه ملک کابل راپور تر لاسه کړ چې د کابل په 13 هاوزه د کابل په دشت برچی سیمه کې یو ان 14 شوی. تر اوسه پورې د 14 ان جزئیات بشپل جزئیات نه دي خبر شوی او د تلفاتو په اړه هم تر اوسه څه نه دی ویل شوی. خو په کابل کې زموږ همکارانو د کابل امنیت قومندانې له ویاند حشمت استانګزی سره د دغه 14 په اړه نور معلومات وغوښتل.
تاسو شبه وړاندې د بشبرچی په سیمه کې اتلسم امنیتي او ځارمن چاودنه غږ اوریدل شوی. جزئیات وروسته تاسو سره خبرو.
حشمت ستانګ زید کابل د امنیت قومندان ویاندو چې یوازې د 14 تایید وکړل. ازادي راډیو سره اوسه د دغه 14 په اړه مو که نور معلومات ترلاسه کړل له هغو به تاسو خبر کړو.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو پروسه به له خنډونو سره سره مخ ته یوسي او له سیاسي ګوندونو او جریانونو هم غواړي چې د انتخاباتو په ملي پروسه کې همکاري وکړي. دا وروسته له هغې چې یو شمېر هغو مترزینو چې د ولسي جرګې د انتخاباتو له وروستي فهرسته ایستل شوي د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړلي دي. نور حال د محمد حدیث پردیس پر راپور کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ګوندونو او سیاسي جریانونو غواړي چې د انتخاباتو په ترسره کېدو کې د همکاري وکړي او ټینګار کوي چې دغې پروسې ته زیان رسول د هیچا په ګټه نه تمامېږي. د دغه کمیسیون د ویان مرسیال زبی سعادت د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به د رایې ورکوونکو پاڼې هم چاپ شي.
کله چې موږ تقویم جوړولو په هغو کې هم د دوی سلام مشوره هم دغه وه، همیشه دغه ډول لویې پرېکړې چې موږ کړې همیشه مو له دوی څخه سلام مشوره اخیستې. اما په اوس کې د دغه ډول موضوعاتو رابرسېره کول فکر کوم د میزان 28مه نېټه سخته ګواښي، او موږ ته د میزان 28مه چې د ولسي جرګې د انتخاباتو ورځ د هغه اهمیت لري او د خپل تقویم پر اساس به موږ پرمخ.
نوموړی وایي دا چې د هرې ورځې په تېرېدو وخت ضایع کېږي، له ننګونو سره د دغه پروسې د مخامخ کېدو هڅې باید ونه شي. د انتخابات خپلواک کمیسیون روانه اونۍ د ولسي جرګې د کاندیدانو وروستی نوملړ اعلان کړ او وی ویل چې د رایې ورکولو د پاڼو د چاپ لپاره هم چمتووالی نیسي. د رایې ورکوونکو د نوملیکنې د پروسې ابطال او د بایومیټریک سیستم څخه په استفادې بیا پیل، د انتخاباتي نظام تاخیر او د انتخاباتو له بهیر څخه د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو څارنه هغه غوښتنې دي چې سیاسي ګوندونه یې مطرح کوي. خو اوس دغه ګوندونه وایي چې د غوښتنو د برخلیک تر معلومېدو به اجازه ورنه کړي چې د رایې ورکولو پاڼې چاپ شي. پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه بیا د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه د حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مدیریت انتقاد کوي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده:
حالا این که اعضا وای پیشترها و پیشترات آماده زیاد عملی نیست، امیدوار هستم که اینا تنها بنا
دیوی دو گندون و غختن یا ورانتیزون و اس دیر عملی ندی. هیله لرو چه دوی وازی ده خپلو گتو پاره نبل که ده ولس پاره هم فکر وکری. ده با منطقی نوی چه پا خپلو غختنو ده تینگار پا نتیجه که ده انتخاباتو ده ترسرکی دو نیتا ده وزن دول شی. ده خاقلی ایوزاده پا خبره ده همداس وزید دوام ده انتخاباتو پر پروسه بداغیز که او ده پا دیمانه ده چه گنده ده انتخاباتو پا پروسه که طول مالی و زانی قربانه پا پام که ننیول کیگی. ده افغانستان جمهوری ریاست بیا په انتخاباتي مسایلو کې د حکومت د مداخله خبره ردوي او وایي چې د شفافو انتخاباتو ترسره کول د دوی له لومړیتوبونو څخه دي.
زما رایه زما حق.
نیوان د ولسوالۍ مواد په وړاندې خلاصي ویني
مونږ د مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو.
آزادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15 څپه صافه اوازی اوریدلی شئ. د آزادي رادیو دوه نورې ځانګړې خپرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د همدې خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپروو. خو اوس به یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راواخلو. د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله اعلان وکړ چې ډلې په سیمه کې هر راز جګړې ته چمتو ده. نصر الله په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې د دوی پر ډلې او ایران د واشنگټن وروستیو بندیزونو اغیز نه دی کړی او حزب الله ډله اوس پر وسلو ښه سنباله شوې ده. د حزب الله د ډلې د مشر څرګندونې د ازادي راډیو د خبر څانګې راخیستې چې احمد شبری وړاندې کوي.
د لبنان د حزب الله وسله والې ډلې مشر ادعا کوي چې د ده ډله د امریکا د بندیزونو سربیره تر بل هر وخت پیاوړې شوې ده. حسن نصر الله زیاته کړه چې د ده له اټکل سره سم به ډېر ژر د سوریې په جګړې کې د بریالیتوب اعلان وکړي. حسن نصر الله د سه‌شنبې په ورځ په خپله وینا کې چې د تلویزیون له لارې خپرېده وویل په لبنان کې مقاومت د هغه وسلې ظرفیت د غړیو قابلیت تجربه اوازم له پیله تر اوسه تر بل هر وخت پیاوړی شوی دی. حزب الله ډله په 1924 کال کې تأسیس شوه او له پیله تر اوسه ایران په پوځي او مالی برخو کې د دې ډلې ملاتړ کوي. نصر الله وویل د امریکا بندیزونه چې روان کال یې د ده پر ډلې او ایران لګولي دي تأثیر نه دی کړی. ده زیاته کړه چې امریکا دا خوب او خیال ویني چې په ایران کې به ګډوډي راشي او رژیم به نسکور شي، خو دا خوب او خیال به کله هم په حقیقت بدل نه شي. د حزب الله مشر بیا وویل ایران له 1990 کال راهیسې چې په دغه هیواد کې اسلامي انقلاب بریالی شوی دی له بندیزونو سره مخامخ دی او ټرمپ غواړي چې دا بندیزونه په سیاست کې خو ایران به په خپل حال وي او د انقلاب څلوېشتمه کلیزه بلمنځي. ایران او حزب الله د سوریې په جګړه کې د سوریې د رژیم ملاتړ کوي. دغه جګړه له اوو کلونو راهیسې روانه ده او په کې تر څلور لکه ډېر کسان وژل شوي دي او په میلیونونو بې کوره شوي دي. په دې جګړې کې له یو کال را په دې خوا حکومتي ځواکونو زیاتې سیمې نیولې دي. د بشار الاسد پلوي ځواکونو د هغو سیمو کنټرول هم خپل کړی چې له اسرائیل سره نږدې پرتې دي، خو تل ابیب بیا بیا خبرداری ورکړی دی چې خپلو سرحدونو ته به نږدې حزب الله ډلې او ایراني وسلوالو ته اجازه ورنه کړي. روان کال څو ځله اسرائیلي الوتکو په سوریه کې د حزب الله او ایراني ځواکونو پر ضد هوایي بریدونه ترسره کړي دي. خو حسن نصر الله وویل هیڅوک موږ په جګړو نشي ګواښلی او که څوک غواړي چې جنگ راسره وکړي موږ ورته ولاړ یو او جګړه به ترې ګټو. اسرائیل په 2018 کال کې د حزب الله پر ضد درې دېرش ورځې په لبنان کې دننه جګړه وکړه، بیا دواړو لوریو اور بند وکړ، خو وخت په وخت اسرائیلي الوتکو ادعا کړې ده چې له سوریې څخه لبنان ته د حزب الله لپاره د وسلو د انتقال مخه نیولې ده. اسرائیل وایي چې ایران هم حزب الله ته وسلې ورکوي او هم دا پلان لري چې په سوریه او لبنان کې د حزب الله لپاره د وسلو فابریکې جوړې کړي.
ستاسو ل پیغامونو.
الو السلام علیکم، زه هو تن یار وزیر د پکتیکا ولایت د بیرمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. زه د غدای رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. یمیش په پکتیکا کې په بیرمل کې یو او خوندې سیم کار کوي. تاسو د استوګا جوړا شوی دو چنین ساتوی نیم سات بیا نه وي. تاسو د پکتیکا والی سره دا خبره تایید کړه. ټول زه د وسلوال اورونو نه دا غوړو چې افغانان سولته تایشي دي نو راتلونکی لوی اختر ده، دوی به بیا اوربن وکړي. دوه سره د شپېله غواړه ته دا غواړم چې دوی اوربن وکړي. سلام په احترام.
السلام علیکم ورور، زما دا پیغام دی د موږ غواړو په کلی کې کلینیکان جوړ کړي چې لږ موږ د شهر په کلندر دی په سړک کې کلینیک په زموږ کلینیک ته به نه راځي. دا ورور د کلینیکان جوړ دا ورې سم د کلینیکان جوړ یو سم د کو دو هزار سو زره نو کوم بیر په سړک کې د ډاکټر اټلاس دی ورور مریض مراه وسل دی منه کوم هیڅ شکی دی چې لږ موږ د کلینیکان سره او تاسو له موږ سره تاسو سلام علیکم ازادي راځي سره.
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ولسوالۍ د بارک شوتری اوسیدونکو د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ولسوالۍ د نظامی شهیدانو پیسې لکه موږ ته دا ژمنه کړې وه د ریاست چې تاسو پیسې لختر اتو راځي وروسته راځي. نن شلم ورځ د سپتینام هم کړی د نظامی شهیدانو پیسې نه دی راغلي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونو چارواکي زموږ د لوګر ولایت د ولسوالۍ د شهیدانو پیسې راته د نظامی شهیدانو پیسې حواله کی ځکه چې موږ نه پروازونه دي نه سوتلای. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ستاسو څو پیغامونه په دې هیله چې مسؤول چارواکو هم اوریدلې وي. او اوس به عصمت څاروان راته ووایي چې پر مختللي طبي ټکنالوژي د سرطاني ناروغیو د تشخیص په اړه څه ډول سانسورونه کشف کړي دي.
د امریکا په ماساچوسټ کې د ایم آی ټی په هانتون څیړونکو یو ډول سنسر جوړ کړی چې په وسیله د سرطانی حجرو یا هغه حجرو چې په سرطان اخته شوی منځلي دل کېدای شي. دا سنسر همداراس د امکان برابروي چې د درملنې لپاره د مختلفو کیمیاوي درملو په وړاندې د حجرو عکس العمل معلوم شي. د ساينس ډیلی ورځپاڼې د راپور لمخې دا سنسر چې د انسان په حجرو کې موجود پراکسید هایدروجن تشخیصوي د نویو درملو چې په سرطاني حجرو کې د شته پراکسید هایدروجن د زیاتیدو سبب کیږي اندازه معلوموي. په حجرو کې د دې مادې زیاتیدل د انسان د مړینې سبب کیږي. د ماساچوسټ د ایم آی ټی په هانتون څیړونکو دا سنسر د انسان په دوه ډوله حجرو ازمویلی چې یوې د پیپر لانګمن په نوم د درملو په وړاندې مقاومت لري او بلې مقاومت نه لري. له دې نوي سنسر څخه په استفادې څرګنده شو چې په مقاومت لرونکي حجره کې د پراکسایډ هایدروجن اندازه بدله نشوه، خو په نامقاومه حجره کې د دې مادې اندازه زیاته شوه. د څیړونکو په باور له دې نوي سنسر څخه دوه مهم کارونه اخیستل کېدای شي چې یوې په سرطاني حجرو کې د پراکساید هایدروجن په زیاتېدو کې د درملو د مثبت اغیز د اندازې معلومول دي او بل د دې ډول درملو تر کارولو وړاندې د ناروغ د وضعیت څیړل.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. اوس به فرشته جلال زی ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان ولسمشر وایي د غزنی باندې چې د اسلامي هیوادونو د فرهنګي مرکز په توګه بلل شوی حمله داسې جنایت دی چې د بخښنې وړ نه دی. جمهور رئیس غنی نن په کابل کې وویل چې په غزنی کې له خلکو سره د مرستې اوږدمهالی پلان لري او سملاسي امر کړی چې په بیړني ډول دي د اړتیا په ځای کې په غزنی کې خلکو ته دوا، خوراکي مواد او د تشاک پاکې اوبه ورسول سي. دا کابل پولیس وایي چې د دشتبرچی په سیمه کې د چاودنې ژغ رویدل سوی خو جزئیات یې لا نشته. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند حشمت ستانکزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پیش په اړه د معلوماتو پر راغونډولو لګیا دي. د پاکستان نوې ټاکل شوې ملي اسامبلی د تحریک انصاف پاکستان ګوند غړی اسد قیصر خپل نوی مشر وټاکل. ټاکل شوی چې د پاکستان ملي اسامبله در روانې جمعې په ورځ د نوي صدر اعظم پر انتخاب رایګیری وکړي. او کرملین وایي چې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار جان بولتن سره کتنې ته تیاری نیسي. د کرملین وایان دمیتری پیسکوف نن رسنیو ته وویل چې د روسیې پلاوی په جنیوا کې راتلونکې اونۍ له بولتن سره خبرې کوي.
او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي د 19 کلنې ملي لوبډلې د جوړولو په موخه د کابل په لوبغالي کې دوهمه ازمایښتي لوبه ترسره شوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل په دغو سیالیو کې 20 تنه لوبغالي برخه لري او په لړ کې به د دوی د لوبې مهارتونه وکتل شي. ښاغلی هوتک وویل چې د دې لوبې په توپ وهونکو کې بصیر نیازی 1 بلال احمد 2 عبدالله 8 احمد ظاهر 2 او سید جمال الدین 15 منډې تر سره کړې. د یادونې ده چې دغه لوبې به په دوه نورو تمریناتي سیالیو کې هم خپل بخت وازموي. د جوزجان د بدني روزنې امیر وایي د اسد د 28مې یا د هیواد د خپلواکۍ د نمانځلو په مناسبت 40 فدراسیونونو د بیلابیلو لوبو د ترسره کولو لپاره چمتووالی نیولی. صدیق فایز نن ازادي راډیو ته وویل دغه لوبې به د جوزجان په بوختي پارک کې ترسره شي. نوموړي وویل سیالیو لپاره تر 80 چمتووالی نیول شوی او هیله من دي چې په ډېر شمېر نندارچیان له دغو لوبو لیدنه وکړي. ښاغلی فایز وایي دوی تر ډېره هڅه کوي چې د افغانستان دودیزې لوبې ترسره کړي. او د انګلستان د کورنی کرکټ لیګ په سیالیو کې افغان لوبغاړی راشد خان یو واری بیا وتوانېد چې د سیالۍ په دریو اورونو کې درې مقابل لوبغاړي وسوځوي. راشد خان د دغه سیالیو په ساکس لوبډله کې لوبیږي چې تر دې دمه ښځه لیدلی. په دغه سیالیو کې د راشد خان تر څنګ دوه نور افغان لوبغاړي محمد نبی او مجیب زدران هم لوبیږي. اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې له کور څخه د شزي د تیښتو د لاملونو په اړه بحث کوو. د پروګرام مل محمود افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیره زیاته مننه. عارف صاحب زه خپل سلامونه ټولو د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب کپدی اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې له کور څخه د شزي د تښتیدلو هدف څه دی؟
باید وایي چې د خزو د کور څخه د تښتې دا موضوع چې په دې اواخرو کې زموږ په ټولنه کې ډیر زیات شوی دی، یو اساسي مشکل ګڼل کېږي، یعنی د ښځو ټولنو ته د یو تهدید بلل کېږي، پر دې چې هغه ښځې چې له کور نه تښتي د ټولنې په نظر د ټولنې هغه لید د دوی په مخ کې ډیر زیات منفي ده. په دې حال چې هغه ښځې چې له کور نه تښتي یا هغه نجونې چې د کور نه تښتي خپله په ډیرو سختو شرایطو کې وي چې ټولنه هغه شرایط نشي کولی چې درکړي، او دا د کور نه تښته له ځانه هغه مشخص عوامل او مشخص اهداف لري.